عالمونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د خیر او شان د تخنیکی چارو په سم بلخ تر کله کوم خبرونه په خبرونه را پیل کړو. د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه مشر سیمه په هوس وایي د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې خپلواکې څېړنې له همغږي کوونکي فریدون اوغلو سره کتلې دي. میرمن بهاوس نن په ټویټ کې ویلي دوی په دې موافق وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک سره سم دغه ماموریت به پر افغانو خزو او هغوی پر حقونو متمرکز وي. بهاوس ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د اوغلو د ټیم ملاتړ ته ژمنه ده. فریدون اوغلو د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر او له 2014 نه تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې دایمي استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. اوغلو به د افغانستان په اړه خپل څېړنه د روان کال د دوبي تر پایه پورې بشپړه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي له بشري وضعیت سره مبارزه افغانستان ته د پراختیا او بشري مرستو رسول هڅې د دغې سازمان په لومړیتوب کې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرستیال حافظ احمد پرون په یو بیان کې ویلي روزا اوتمبایوه د مې میاشتې په 1 د دغه وزارت له سرپرست مولوي امیرخان متقي سره وکتل او دواړو لورو له نړیوالې ټولنې سره د تعامل د افغانستان د روان وضعیت او سیمې پر مسایلو خبرې کړې دي. متقی په دې خبرو کې ویلي دي چې اوس د دې وخت رسیدلې دي چې د نظری بحثونو پر ځای د افغانانو د ستونزو د کمول لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې حکومت یې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د استرالیا او یو سرتیری نن پنځمبه هغه دا وویل چې درې ورځپاڼې د خپل ځان په بتمول تورنې کړې وي. د ورځپاڼو په خپل راپورونه کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو پخوانی سرتیری 43 کلن بن رابرټ سمیت تورن کړی و چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د ترسره کولو پر مهال په ناقانونه توګه د شپږو افغانانو په وژلو کې لاس درلود. د ریټرز خبري اژانس راپور له مخې په سیدنی کې د فدرال محکمې قاضي ویلي د درې ورځپاڼو ثابته کړه چې د دوی راپورونه د بدنامۍ د تورونو په اړه چې سمیت یې شکایت کړی رښتینی دي. نوموړي پر دې درې ورځپاڼو دعوه کړې وه چې هغه یې داسې یو کس انځور کړی دی چې په افغانستان کې د 2006 او 2012 کلونو تر منځ د پوځي دندې د ترسره کولو پر مهال یې د جګړې اخلاقي او قانوني اصول تر پښو لاندې کړي دي. بن رابرټ سمیت ته په افغانستان کې د ښه خدمت کولو په خاطر د ویکټوریا صلیب په نوم د استرالیا تر ټولو لوړ پوځي مډال هم ورکړل شوی و. او د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د پولیو واکسین پر کارکونکو د برید په پایله کې یو کس وژل شوی دی. د فرانسې خبر اژانس د پوځ د خبر پاڼې پر اساس ویلي دي چې پیښه پرون چهارشنبې په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې هغه مهال شوه چې د واکسیناسیون پر ټیم ډزې وشوې. خبر پاڼه کې ویل شوی دی ډزو کې هغه پولیس ووژل شو چې د واکسین د کارکونکو امنیت ته کوم اړه شوی و. د ماشومانو د ګزند یا پولیو واکسین 15 ورځنی کمپاین د دوشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په 12 ولسوالیو کې پیل شو. تحریک طالبان پاکستان یا چې ټي پی د بریټ مسؤلیت منلای دی. پولیو یو ساري او وژن کې ناروغي د چریخي یوازې پاکستان او افغانستان کې پاتې دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته د خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. د امریکا د کانګرس جمهور غوښتون کې وایي چې داسې ولایې هي تصویب کړي ده چې داسې ولایې هي جوړه کړي ده چې پر بنسټ یې پر طالبانو نور بندیزونه وضع کوي او طالبانو ورته دا ځواب ورکړی دی.
د افغانستان کورنی موضوعات د افغانانو خپل موضوعات دي. هیڅ بل هیواد حق نه لري چې افغانانو ته لارښوونه وکړي. افغانان نه شي وغوښتل. افغانانو خپل موضوع ده.
بل پلو بیا د ویپول ډاکټرانو بنسټ ویلي چې په 2023 کال کې د افغانستان په بامیانو کې په کور کې د زیګون کچا تر 40% پورته شوې ده. دا چې ویلي وړاندې به په راپور کې درته وایو. همدارنګه د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي چې په افغانستان کې طالبان د واکمنۍ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات شوي دي. دا چې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه د افغانستان سره څه تړاو لري په دې اړه به هم درته راپور ولرو او په دې اړه به هم درته یو تفصیلي راپور ولرو چې اچار مربا او چکنی څړول جوړیږي او هغه کسان چې دا کاروبار کوي د ژوند چارې څنګه پرمخ ځي. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغاړه
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د امریکا د کانګرس جمهور غوښتونکو د سیولای ها جوړ کړی د چلمخې پر طالبانو نور بندیزونه وځ کیږي، د چې په دې لای هکې د څه پاړه باندې نیوکه شوې ده او کوم بندیزونه په طالبانو وځ کیږي د خطر پر دې نه اورو.
یو شمیر امریکایي سناتوران وای دوی داسې لایحه چمتو کوي چې پر اساس به یې پر طالبانو نوې او سخت بندیزونه ولګول شي. امریکایي خبری چینل فاکس نیوز ویلي دغه لایحه چې د سناتور جیم ریش او اتلس نورو جمهوري غوښتونکو سناتورانو لخوا وړاندې کیږي، د امریکا له ولسمشر غواړي چې پر طالبانو د تروریستي فعالیتونو، د مخدره موادو د قاچاق او د ښځو حقونو په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو له امله بندیزونه ولګوي. په دغه لایحه کې د امریکا له حکومت غوښتل شوی چې له طالبانو سره د هر ډول راکړې ورکړې ډډه وکړي. جیمریش د چهارشنبې په ورځ فاکس نیوز ته وویل چې د متحده ایالاتو کانګرس باید د لایحه د تصویب لپاره ژر اقدام وکړي، ځکه چې د هغه په وینا په افغانستان کې د متحده ایالاتو له قوي شتون پرته به د طالبانو نفوذ زیات شي. هغه زیاته کړې، موږ د طالبانو په چلند کې د بدلون تمه نه شو کولای. د امریکا له وتلو او د طالبانو له واک ته رسیدو سره افغانستان په یو کرکجن هیواد بدل شوی او زموږ سیاستونه باید د واقعیت منعکس وي. په دې لایحه کې به له طالبانو هم غوښتل شوی چې د نورو بندیزونو نه د ژغورنې لپاره باید له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، بشري حقونه، د ښځو حقونه او د رسنیو ازادۍ ته درناوی وکړي. خو د امریکایي سناتورانو دغه اقدام ته به یو شمېر افغان ښځینه فعالانې د شک په سترګه ګوري. پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکرې بارکزی وایي یوازې د امریکا له لورې دغه ډول بندیزونه زیات اغېزمن نه دي.
د امریکا د دولت د خوانه یو وړاندیز سازمان ملل ته وشي، هغه وخت به کېدای شي چې اغېز ولري طالبانو په اوسنۍ اقتصادي، اجتماعي، ټولنیز، نړیواله کچه باندې د دوی د تعامل نور ملکو سره هغه بیا یو مؤثر دی. نن سبا لپاره زه فکر نه کوم چې دا به د امریکا سیاست د طالبانو په وړاندې متفاوته کی.
دغه ټول اندېښنو څرګندونو ته بیا په ځواب کې د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې امریکا د افغانانو سره تعامل ته غاړه کېږدي. د په وینا فشارونه د اوس لپاره ګټه نه لري.
افغانانو سره د تعامل لا خپل کې او د اسلامي مرتبه مسؤلین سره خپل اندېښنې او نظریات شریک کړي واوري. د افغانستان کورنی موضوعات د افغانانو خپل موضوعات دي، هیڅ بل هیواد حق نه لري چې افغانانو ته لارښوونه وکړي. افغانانو د شی وغوښ د افغانانو خپل موضوع دی. البته د دو ملکونو په شکل باندې د امریکای سره تعامل او د ټول دنیا سره تعامل د اسلامي امارت کلندار ده، مو واړو ښه تعامل ولرو.
که څه هم طالبانو له دې وړاندې د اسلامي اصولو په رڼا کې خوځته د حقونو د ورکړې خبره کړې ده، خو پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل سره یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې او وروسته یې دوی پوهنتون ته لتګ هم منع کړی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغانستان کې پات کې ګوډه پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وايي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لراته ګروس په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات شوې دي. د انسټیټیوټ په خپل روستي راپور کې ویلي دي چې د 2020 کال لاګیست څخه تر 2023 کال پورې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه 3 سلنه زیات شوې دي. دا چولي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعې انسټیټیوټ د پنځمې په ورځ یو راپور خپور کړی چې وایي په پاکستان کې د 2020 کال اگست څخه د 2023 کال تر اپریل پورې په ترهګریزو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په راپور کې راغلی چې دا زیاتوالی دغه وخت په پرتله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي غیر معمولي وو. د راپور له مخې د تلفاتو په شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. له همدې امله د اگست له 15 څخه د 2023 کال د اپریل تر میاشتې پورې په غو بریدونو کې د وژل شو کسانو شمیر چې تروریستي بریدونه بلل شوی دي 138 سلنه وو. راپور زیاتوي چې د دغو بریدونو 2 سلنه په خیبر پښتونخوا کې او 18 سلنه په بلوچستان کې شوی دي. په راپور کې ویل شوی چې په اوږد مهال کې باید د کچې د نامنۍ دوام سیاسي او اقتصادي ثبات لږ اکثر مخ کړي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په راپور کې دا هم راغلی چې افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان TTP مسلې څخه چې پاکستان یو له اصلي اندېښنو څخه دی ځان لري کړی دی. د راپور له مخې افغان طالبانو د ډیورنډ پر کرخه او د پاکستان پر پوله د اغزن تر لګولو پاړه ملي دریځ خپل کړی دی چې له همدې امله وخت په وخت پر پوله ناامني او شخړې رامنځته کیږي. خو د طالبان حکومت وایي چې د ناامنۍ او ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د پاکستان داخلي مسله ده چې باید په خپل حل کړي او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا مسائل افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. دا د پاکستان خپل مسله ده چې باید په هغه هیواد کې حل شي. اسلامي امارت یې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې د بل هیواد په ضد وکاروي. اسلامي امارت په دې مسله کې جدي دی. زمونږ له لورې پاکستان ته کوم زیان نه دی متوجه شوی.
خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې طالبان باید د ژمنو پر ځای اقدام وکړي او له افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښ په اړه د هیوادونو اندېښنې لرې کړي. د سیاسي چارو پوه صلاح الدین سعیدي دا موضوع په دې ډول څېړي.
طالبان
یا د طالبان یوه برخه ژمنه ورکوي چې د افغانستان خاوره به د ګاونډیانو پر ضد نه کارول کېږي. دا ژمنې ښې دي، خو زه باوري یم چې طالبان دا توان نه لري او پاکستان هم په دې پوهېږي چې یوازې ژمنې کافي نه دي.
ښاغلي سعیدي دا هم زیاته کړه چې پاکستان ویره لري چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي به افغان طالبان ځان ته د مثال په توګه وکاروي او هڅه به وکړي چې په پاکستان کې واک ترلاسه کړي. د پاکستاني طالبانو په اړه له اندېښنو سربیره په تیرو شلو میاشتو کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له راتګ وروسته داسې ښکاري چې د داعش په نوم د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې سره د تړلې خراسان صوبې فعالیتونه هم زیات شوي دي. خو طالبانو تل د داعش خطرونه کم اهمیت ښودلي دي. د القاعدې شبکې مشر امین الزوایری هم د 2022 کال د جولای په پای کې په کابل ښار کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکه په برید کې اوجل شو. طالبانو ویلي و چې دوی د الزواهری لشتون څخه خبر نه دي. خو دې خبر د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې له امنیتي پلوه زیاتې کړې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د استرالیا فدرال حکومت اعلان کړی دی هغه کسان چې د افغان محلي کارکونکو په پروګرام کې کار کړی دی یوازې شپږ میاشتې وخت لري چې د پروګرام لپاره درخواستي ورکړي. روسل هغه چې په افغانستان کې طالبان وخت ورسېدل، زرګونه افغانان د دغه پروګرام لارې استرالیا ته تللي دي او زرګونه نور بیا په دریم هیواد کې په تمه دي چې د هیواد ته ورشي. په دغه راپور کې د هغو کسانو سره خبرې شوې دي چې دغه پروګرام ته یې نوملیکنه کړې ده او استرالیا ته د تګ
په افغانستان کې یو آسټرالیایي سیمه ایز کارکوونکی چې د لوکلی انګیج امپلوی پروګرام له لارې آسټرالیا ته تللی وایي یو شمېر همکاران یې چې په افغانستان کې پاتې دي ژوند یې له ګواښ سره مخ دی. امان الدین مرادي چې اووه میاشتې وړاندې آسټرالیا ته تللی دی، ازادي راډیو ته وویل آسټرالیا باید د دوی د همکارانو سره مرسته وکړي.
د استرالیا له دولت هیله کوو چې د IEL د ویزی برنامه دنه بندوي ځکه د هغوی ژوند خطر کې دی او دوی باندې ټول پوهیږي. موږ هیله من یو چې د برنامه کار وکړي، موږ نور هیوادوال هم له دې پروسې برخمن شي او استرالیا ته راشي.
د استرالیا فدرالي حکومت وایي چې د دې پروګرام له لارې به یوازې د روان کال د نومبر تر پایه د ویزې لپاره نوي غوښتنلیکونه ومني. د محلي کارکونکو د ویزې پروګرام یوازې د هغو افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې د استرالیایي سازمانونو او استرالیا پوځ سره کار کړی وي. د استرالیا د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پنځمې په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې شپږ میاشتې وړاندې د سیمه ییزو افغانانو کارکونکو د استخدام د پروګرام ارزونه پیل کړې وه څو معلومه کړي چې دغه پروګرام له لارې د هغه افغانانو چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی او دوی انتقالول په غاړه اخیستي وي، نو آیا دوی خپلو موخو ته رسېدلي که نه. د دغه پروسې بیا کتنه یو خپلواکې څېړنیزې ادارې ټام ویوین ته سپارل شوې. یاد ادارې یو بشپړ راپور د همدې په اړه د استرالیا پارلمان مشرتابه ته وړاندې کړ. د استرالیا حکومتي چارواکي ویلي چې د دغه پروګرام د سپارښتنې له مخې به د LEE پروګرام د 2023 کال د مې تر یو دېرشمې نیټې پورې په بشپړه توګه بند شي. ویوین په خپل راپور کې ویلي چې د استرالیا حکومت د افغان محلي کارکونکو د انتقال په پروسې کې پاتې راغلي او د دغه پروسې د ارزونې معیارونه اصلا واضح نه دي. لا معلومه نه ده چې په افغانستان کې څومره استرالیایي ملکي او پوځي همکاران پاتې دي، خو دې راپورونه ښایي چې لا ډېر کسان د استرالیا د انتقال په پروسه کې نه دي شامل شوي. ارزو صافي د مهاجرت وکیله او د استرالیا په سیدنی ښار کې د یو حقوقي دفتر مسؤوله دغه پروګرام ځنډول د افغانانو لپاره غیر عادلانه بولي. میرمن صافي ازادي راډیو ته وویل
اینا ای تصمیم که امروز گرفتن اصلا
دا تصمیم چه دوی ننی ولی اصلا دا افغانستان خلقو تیولوی خیانت دی پا زنگری تو که حقو کسانو تا چیشل کالی ترجمانی کردی دا بلزان او خپلی کورنی دی گواخ بسر منالی سود استرالیا دا دولت سر همکاری وکری کدا ایلامیه چه دوی نن ایلان کردی دا اصلا بینصافی دا
د استرالیا د حکومت لخوا په خبره شوی راپورونه کې راغلی چې له 2013 کال څخه د 2022 کال د دسمبر تر 1 نیټې پورې له 2300 څخه زیات افغانان او د هغوی د کورنۍ او 1100 زیات غړو د افغان سیمه ییز کارکونکو د پروګرام په چوکاټ کې استرالیا ته سفر کړی دی. خو په راپور کې راغلی چې د استرالیا حکومت د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی او د 2018 کال پورې د استرالیا د بشري مرستو په پروګرام کې دوی 1500 ځانګړي ځایونه د افغانانو اتباعو لپاره ځانګړي کړي دي. د استرالیا د حکومت په خبر د 2018 کال د اګست میاشتې راهیسې چې افغانستان د طالبانو لاسته ورغلی 12000 زیات افغانانو ته دایمي بشري ویزې ورکړ شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په تیرو 20 میاشتو کې په سلګونه زره افغانان له هېواده وتلي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د بیپولی ډاکټرانو بنسټ وایي په 2022 کال کې د افغانستان په بامیان ولایت کې تر 30 سلنې زیاتو میرمنو له مسلکي روغتیايي مرستې پرته په کور کې ماشومان نړۍ ته راوړي دي. د پنجشنبې په ورځ دغه سازمان راپور کړی دی چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګول شوي محدودیتونه دغه چاره نوره هم ننګولې ده. خو د طالبانو د حکومت د امن روغتیا وزارت وایي چې په لرو پرتو سیمو کې د مندو او ماشومانو لپاره 100 روغتیايي مرکزونه جوړ کړي دي او په پام کې لري چې اوسلاویا نور مرکزونه هم جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بیپولی ډاکټرانو اداره MSF وایي په 2022 کال کې د بامیان په ولایت کې تر 30 زیاتو میرمنو له مسلکي روغتیايي مرستو پرته په کور کې ماشومان نړۍ ته راوړي. د بیپولی ډاکټرانو ټولنه دا هم وایي چې سږکال په بامیانو کې 8 روغتیايي مرکزونه جوړ کړي، خو بیا هم د دغه غرنی ولایت په لرو پرتو سیمو او کلیو کې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د بیپولی ډاکټرانو د ټولنې د روغتیايي چارو د همغږۍ مرستیال ډاکټر هماین همت ازادي راته ویل چې په هر روغتیايي مرکز کې یوازې یو ښځینه ډاکټر یا قابله ګمارل شوې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خدمات صحي د تمام افغانستان
په ټول افغانستان کې نظر د خلکو شمیره وړتیا ته چې موږ یې لرو او د افغانستان جغرافیه ته په کتو سره د صحي امکانات کافي نه دي. ښځینه کارکوونکو درملو په لری پرتو سیمو کې یو پرمختللی کلینیک ته جدي اړتیا ده، ځکه د بامیان غوندې ولایت کې شمیر ډیر سخت وي.
د نوموړي په وینا دوی د بودیجې د کمښت له امله په دې نه دي توانېدلي چې نور کلینیکونه جوړ کړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وین شرافت زمان ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې په ولایتونو او په لرو پرتو سیمو کې موږ په دې وروستیو کې 200 کلینیکونه جوړ کړي او اوس هم په کار بوخت یو. په ځانګړې توګه 100 روغتیايي مرکزونه مو د مور او ماشوم لپاره جوړ کړي او اوس موږ د 100 نورو د جوړولو اراده لرو. ام اس اف دا هم ویلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو د تګ راتګ ازادۍ او د کار او زده کړو په برخه کې د جنسي محدودیتونو له امله افغان میرمنې روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې ستر خنډونه لري. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 3.3 میلیونه وګړو بېوزلي د دې لامل شوی چې د ناروغانو د لیک د لوړ لګښت له امله دوی د درملنې لپاره روغتیايي مرکزونو ته د تګ لپاره اوږد واټن سفر ونشي کړی. د بیپولی ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بهرنۍ پراختیا ای بودیجه بند شوه. همداسي په امریکا او نورو هیوادونو کې د افغانستان شتمني بند شوه او ګڼ نړیوال موسسات له دغه هیواده وتل. د سازمان په وینا لغه وخت رئیس د عام روغتیا سیستم باندې فشار په دوامداره توګه زیات شو. دغه سازمان په وینا یاد شوی وضعیت د خلکو لپاره روغتیايي خدماتو ته لاسرسي ستونزمنوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
چکنی، اچار او مربا هغه خوراکي توکي دي چې په افغانستان کې ډېر پلویان لري. دا توکي یوازې ښځې نه خوښوي، بلکې نارینه هم دغه توکي خوښوي او په جوړولو کې هم لوی لاس لري، چې ځینې کسانې په خپله چم او ګاونډ او سیمه کې د جوړولو لپاره مشهور دي. نن د علي رضا هغه کس د چې کیسه موږ په دغه راپور کې راخستی ده. نرګس مومن د علي رضا سره په دې اړه خبرې کړې دي چې دوی چکنی او اچار څه ډول جوړوي او پلورون کې هغه کسان چې دغه چکنی او اچار اخلي څومره د چکنی خوښوي. تفصیل په دې راپور کې.
از بازار می آوردم، خوشین کیفیتش ضعیفتر بود، نواواری کردم، در او زی زیافه کردم، مردم می رو تایید کرد، بالا بردم کیفیتش.
دا د میدان وردگو د بهسود ولسوالۍ علي رضا دی چې د خپل کورنۍ سره کابل په قلعه شاده کې ژوند کوي. 50 کلن علي رضا د شپږ اولادو پلار دی. وای څلور دېرش کالو راهیسې چکنی جوړولو کار کې بوخت دی. د ډول ډول چکنیانو د جوړولو تر څنګ د واده او د ختم په مراسمو کې هم اشپزي کوي. دی وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له دې لکسر لري هر ورځ بیلا بیلی مفکوری ذهن تورزی له هیچ چیز دکړی هم ندی، بلکې وخت په تیریدو سره لخپل تجربه ز دکړی دی. دای د چکنی جوړولو پاړه وای
ګوره بسیار با کیفیت مې کی موره
چکنی موږ له شنورو میانو څخه جوړو، تر دریو میاشتو پورې په ځانګړي ځای کې ساتو. چکنی یو ډول جوش لري چې هغه جوش شکیناست به له مالګې، ګشنیز، اوګې او نورو د اړتیا وړ مسالې جات سره چلروي ګډوي. د تازه ترکاریو څخه ډیر با کیفیت راځي. یو بل ډول چکنی له ګازرو جوړو، هغه ته جوش ورکو چې نرم شول، به ماشین کوو، مکسر کوو، مرچ او مساله پکې ګډو، هغه ته به سره چکنی وایي.
یاد میشه
علي رضا وایي د ډیرو لرو ځایو څخه کسان د چکنی د اخیستلو لپاره راځي. دا هم زیاتوي چې چکنی تر څنګ د ډول ډول مرباو لکه د بی، د مڼو، د ګازره مرباو هم جوړوي. دی وایي دا کار ډیر صفایي ته اړتیا لري، باید پاک ځای کې وساتل شي او کله وخت له پوره کېدو مخکې چا سر خلاص کړنو د خرابېدو امکانات هم شته. نو ځکه یې علي رضا خپل د کور په سړه تهکاوي کې ساتي.
محفوظ و پاک از هر نگاه
زکه دا پاک زی تاړتیا لري. نو زه یې کور کې جوړوم او همالته یې ساتم. موږ یو ورځ جوړوو او یو میاشت وروسته ترې کار اخلو. ډېر محدود او پاک ځای کې باید وساتل شي. د اوبو مصرف بیخي ډېر وي.
دای وای د روژې په میاشت کې کاروبار ډېر ښه وي، خو نورې میاشتې دومره گزاره نه ورباندې کېږي. علي رضا خان دی وایي هر ځله چې کور کې چکنی جوړولو جالبې خاطرې لري. د دې په خبر د چکنی جوړولو په ورځ د کورنۍ غړو ترمنځ کاروبار ویشو، خو خنداوې هم وي او له یو بل اوړو را اوړو.
جالبه خاطره مې دا ده چې یو کس ته یې ورکړم، بیا هغه یې بل کس ته ورکړي، بیا هغه هم رانه غواړي. بله جالبه خبره دا چې کله کور کې جوړوو د کور غړي مو یو بل ته وایي چې هله تیز شه، هله داسې وکړه، هله هسې وکړه.
چکنی، مربا او اچار جوړونه په افغانستان کې ښه مسلک دی. د ډېریو کسانو ورته مخه کړې ده او اوس خو یو نیم کسان خپل کورنۍ تولیدات د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پلور ته لیږي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو میلمه کېږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1920 او 1520 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
وز به په ختیس کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي د ولایت په مرکز ولسوالیو کې د درې سوه کلیوالو ټولګیو جوړولو سره شاوخوا لس نیم زره له ښوونځیو بې برخې شو ماشومان او لویانو ته د سواد زمینه برابره کړې ده. د دوی په وینا چې په دغو ټولګیو کې درې سوه کسان د ښوونکو په توګه ګمارل شوي دي. دا ټول ټولګي د ملګرو ملتونو اړونده د ماشومانو د ملاتړ او وجهي صندوق یونیسف په همکارۍ جوړ شوي دي. د سیمینه نور تفصیل د روحلان وری په دې راپور کې ورو.
د یونیسف په مالی ملاتړ لس نیم زره کسانو ته د سواد زده کړې درې سوه کلیوالي ټولګي جوړ کړي دي.
نو لله الحمد ډېر کار شوی دی. په تېر کې مونږ محلي صنفونه نورستان هغوی ته لاسرسی نه درلوده، کلیوالي ښوونځیو ته لاسرسی نه درلوده. په درې سوه محلي صنفونه د یونیسف په همکارۍ نورستان ته منظورم کړل او اوس عملاً شاگردان پکې زده کړې کوي. په ټول نورستان کې تر لس نیم زره شاگردان اوس تعلیم ته لاسرسی لري، همدارنګه محلي صنفونو کلیوالي ښوونځیو د لارې.
د نورستان اوسیدونکي هم وایي پخوا د امنیت نشتوالي، د مؤسساتو نه پاملرنې او نورو ستونزو په وجه له زیاتو مرستو او پراختیایي پروګرامونو بې برخې وو. د دوآب ولسوالۍ قومي مشر حاجي جمعه ګل راته وویل په دې خوښ دي چې د امنیت تامینېدو سره یې په ولایت کې د سواد زده کړې کورسونو په ګډون یو شمیر رغنیزې چارې پیل شوې دي.
محلي صنفونه، تصریحي صنفونه، سواد آموزي صنفونه، کلیو په کلیو کې په دوآب او منډول او نورګرام کې فعالیت شروع کړی ده او ډېر داسې شوق سره داسې پاخه عمر کې زنانه او داسې لسونه تر اتلسو پورې او داسې وړوکې جنکیان چې مثلا شپږ نه نو دغه زمینه الحمدلله بس خدای پاک هغه ته خیر نصیب کی. دغه دلته دا پروسام روان دی انشاءالله او ډیر خلک خوشحال دي ځکه چې تعلیم ته دغه زمونږ نورستان چې دی نهایی شوق لري، ډیر بی اندازه شوق لري.
په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ ادارې یا یونیسف په مالی همکاري په داسې حال کې لس نیم زرو لزده کړو بې برخې ماشومانو او لویانو ته د سواد زده کړې درې سوه کلیوالي ټولګي جوړیږي چې له نږدې دوو کالو را په دیخوا په ټول هیواد کې طالبانو له شپږم د لوړو ټولګیو او پوهنتونونو دروازې د ښځینه زده کوونکو پر مخ تړلې دي. که څه هم چې په یاده موده کې افغانانو او نړیوالو له طالب چارواکو جدي او پرله پسې غوښتنې کړي چې نجونو او ښځو ته د تعلیم، تحصیل او کار کول اجازه ورکړي، خو طالبان وایي دوی ورته د طرحې او مناسب چاپیریال چمتو کول باندې کار کوي. هغه طرحه او چاپیریال چې په دومره اوږده موده کې برابر نشو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ څخه په اړیکه کې نوم یې جان محمد ده. دا مایوبینو په باره کې کته چې د مو ژغ تر مسولینو ورسوي چې مایوبین یو غریب او بې وزله طبقه ده چې په دغه بدبخته جګړه کې خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. نو د موږ د غږ رسونې څوک نسته، په معاشاتو کې هم ځنډ راځي، نه اجرا کېږي. راته له ولسوالیو تر ولایاتو چې کرایې لګوو ځو راځو، د غونم بیرته مصرفونه کېږي او بل دا کومې مرستې چې دلته راځي په دې کې خو مایوبین 100% باید دا مایوبین دلته پکې شاملولی یا یو کارت ورکولی یا یو شی ورکولی.
طالبان مشران کومه خبره کوي چې زموږ حکومت هم شموله او هم شموله څه ته وایي؟ دا اوس هم شموله دی، دا اوس خپل سترګو لیدلی حال درته وایم چې د تصفیه کمیسیون په نامه باندې یو کمیسیون په حکومت کې را روان دی. کم سړی چې په کوم په زاړه د جهاد د دوی په وینا د جهاد کې برخه نه یې اخیستې او ټانګې نه یې سوځلې او امریکایانو باندې پټاو نه یې کړی او کوم خدمت یې نه یې کړی، هغه خپل د لیکو څه باسي؟ که په ګټ سوي په کوم وخت کې چې افغانستان نیول سوی دی هغه بیرته ځینې باسي. او دوی هم دا نارې وایي چې موږ هم شموله وي، دا زموږ رخت کې چا تر اوږو پورې ورسوي دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ز احمد اللہ ما د هلمند نادلی ورسولی د شاول سیمې څخه دا پیغام پریږدم. د طالبانو دراتګ سره د شاول سیمې چې د نادلی ورسولی تم نږدې موقعیت لري، نو دلته هیڅ پرمختګ نه دی سوی، نه د مکتب په برابر کې، نه د کلینیک، او موږ دلته غټ ستونزې چې لرو هغه د ټلیفوني خدمات چې دلته هیڅ پرمختګ نه دی کړی، هیڅ رقم شبکه یا خدا دلته شتون نه لري چې موږ کار ځینې واخو. اصلا کې د جنگ لپاره لا کار نه کوي، نوټ خو پریږده. نو خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام تر مسولینو پورې ورسوي. د ازادي راډیو څخه ډیره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
دوی مینی میتر او رسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. خو قدرمن اوریدونکو یو یادونه کوم چې ازادۍ رادیو د تال او ټال د موسیقي پروګرام ازنګړی پروګرام نوې پیل کړی دی. تاسو کولی شئ چې دغه پروګرام ته پیغامونه پریږدئ او د خپلې خوخي سندرې وغواړئ. زه شمیره تاسو ته وایم 00 24 22 24 شپږ سوه یو. دا زموږ د واتس اپ شمیره ده. تاسو پکې پیغام پریږدئ او هر سندره مو چې خوښیږي د هغې غوښتنه وکړئ. موږ یې په تال او ټال خپرونه کې تاسو ته خبرو. اوس هم ورځو لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشره سیما بهوس وایي د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې خپلواکې څېړنې له همغږي کوونکي فریدون اوغلو سره کتلی دي. میرمن بهوس په یو ټویټ کې ویل دوی په دې موافق شو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک سره سم دغه ماموریت به پر افغان ښځو او د هغوی پر حقونو ډېر متمرکز وي. بهوس ویلي دی چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه د اوغلو د ټیم ملاتړ ته ژمنه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي له بشري وضعیت سره مبارزه او افغانستان ته د پراختیا او بشري مرستو رسولو هڅې د دغه سازمان لومړیتوب دی. د طالبان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل پرون په یو بیان کې ویلي روزا تنبایوه د مې میاشتې په 13 دغه وزارت له سرپرست مولوي امیر خان متقی سره وکتل او دواړو لورو له نړیوال ټولنې سره د تعامل د افغانستان د روان وضعیت او سیمې پر مسایلو خبرې کړې دي. خغلی متقی ویلي چې اوس دی وخت رسیدلی چې د نظری بحثونو پر ځای د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره عملی ګامونه پورته شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ یو هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د استرالیا یو سرتیری نن پنجشنبه هغه دوا وبلله چې درې ورځپاڼې د خپل ځان پر بدنامولو تورنې کړې وي. دغه ورځپاڼه په خپل راپورونو کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو پخوانی سرتیری 34 کلن بن رابرټ سمیت تورن کړی و چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د ترسره کولو پر مهال په نقل نه توګه د شپږ افغانانو په وژلو کې لاس درلود. د روټس خبر اژانس راپور له مخې په سډنی کې د فدرال محکمې قاضي ویلي دغه درې ورځپاڼو ثابته کړه چې دوی راپورونه د بدنامۍ تورونو په اړه چې سمیت ترې شکایت کړی و رښتینی دي. بن رابرټ سمیت په افغانستان کې د خدمت کولو په خاطر د وکټوریا سلیپونوم د استرالیا تر ټولو معتبره جایزه هم ترلاسه کړې وه. او د پاکستان پوځ ویلي دی چې د پولیو واکسین پر کارکوونکو د بریټ په پایله کې یو پولیس وژل شوی دی. دغه پولیس پرون په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې وژل شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسدالله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لچې دا اونې مهم په خیر وي. اوریدونکو په دې اونې کې هم پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو خوانزي پرانیزي او د غراز په سیمو کې د خوانزیو جوړول زیات کړي. د نړیوالو موسسو له خوا په مرستو کې د مور مېری چلان بل موضوع ده چې په دغه خبرونه کې زینو اوریدونکو په اړه شکایتونه کړي دي. تیرونه د امریکا عمومي جراح ډاکټر ویویک مورتي خبرداري ورکړي چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغیز کوي. موږ په دې اړه د عصبي او رواني ناروغیو یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم کړې ده. د امریکا وروسته راځي خو پایل د اوریدونکو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم. زه د لوګر د ولایت د خروار د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه ستاسو نه ډېر خواهش کوم. زه تاسو رابونه ډېر خوشحاله او خوشامینه یم. زه تاسو نه دا خواهش کوم دغه ما پیغام باید د خبر شي. دغه یو خواهش مې ده زموږ طرف ته بیخي د ژوندو د بیالو هیڅ حتی نه کیږي. زه د خروار د ولسوالۍ یم. باید چې زموږ طرف ته دې پاملرنه وشي. السلام علیکم.
دوست ته سلام. رادیو آزادی ته سلام. خدایم خوشحال او کامیاب لره. زړه اگر ولای اطلاعم دی راست نه خبرې کوم. دغه دی آشنا تلویزیون کوم ول د چې و نفر تلیفون وکړ صدای شما که چی مو مکتب نوالو عمل خود ضد اسلام ضد شریعت دی حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله یی که علم پنرو خدا پر دی علم پریزت نال کل مسلم و مسلمتن یا پیغمبر صلی الله علیه و آله چی اوت علم ولو کان بکین تاسی علم زکی ولو که بکین کی بی پیغمبر صلی الله علیه و آله جمعت راغی و دای که مجلس هغه و قرآن تلاوت کوي و دای که واسه که دو پی و دای که ذکر ده خدای که دو
السلام علیکم وکیل احمدی لکندر ویلت میوان نول سواله نمیدی کنی ولی ده رو رو مولا طالبان نغوشتا که دل سپدی رول سواله که مکتبون فعال که انتا بیشی پا یادتیر شیل خلیب سی هیچ صد نده راغل یو نه شتون لری دوستانو تقریبا که ده تو وایما ده شل کلومیتر نه نه زیاد فاها ده پدی سی که و مکتب نستا نور طالبانو ده وزارت نمی دغه یو وختونه و من نه کور آباد
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالی احمد تاسو سره په اړیکه کیم. هیله ده چې دغه زما پیغام نشر شي. د امارات څخه مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوی او توهین تعذیر ودروي. د امارات ځینې چارواکي د خپلو طالبانو څخه د سابقې په هکله چې معلومات اخلي نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی یې اکادي چارواکی دی او داسې نور په هره کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي. شرعن خو مسؤلیت فردي دی.
سلام علیکم. زه د مرجع ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د مرستو توضیح چې شروع ده دا لکه دی چې وایي چې موږ یې خوار و غریب ته ورکوو خوار و غریب ته دا نه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغو ته هغه مسولین یا راسي وایي خوار و غریب راوښیاس هغه خپل قریبانو دوستان راټول کړي باندې هغه په ولي کې هغو ته زنګونه ووایي هغه یې مخ ته ورته راولي نور خوار و غریب خبر لا نه یې دی کارټونه اخیستي نومان یې لیکلي کارټونه یې ټولو ته رسېدلي خوار و غریب نه په خبر دی نه ورسېدلي دي هغه چې ولسوالۍ ته ورسي هملته څوک یې نه ور پرېږدي هغو سره نسي پیدا کولی. دلته هم چې خبرېږي هغه ټوله توضیح سوي کارټونه ټوله دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو دا خپل قریبان پر راټولوي خپل قریبانو ته یې ورکوي ټوله دغو ته رسېږي خوار و غریب ته نه رسېږي. السلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته اورېدونکو ته دا دې وکړي چې زموږ پیغام نشر سي. ما د هلمند د ندالي د درس څخه زنګ درته ویلی نوم یې جان محمد دی. وروره د مرستې چې راځي د مرستې په صحیح ډول نه توضیح کیږي یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي. وروره هیله ده چې دا زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسي.
السلام علیکم. زه محمد زمان خبر من ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو چې وروس مرستې ورته راځي له بهر نه خارج نه مرستې راځي بشري مرستې وروره دا صرف د طالبانو په لیکو کې چې کوم کسان شهیدان شوي هغوی ته ورکول کیږي او دا نور ولس کې چې کوم کسان په دې جنګو کې لګېدلي هغوی ته نه رسېږي کوم شهیدان شوي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کیږي او بس مرستې راځي ور د خپلو منځو کې سره ویشي. زما هیله ده چې دغه زما غږ لوړ خپلو چارواکو ته ورسول شي.
میوند نه هلمند ولایت ندالي ولسوالۍ د متکې د سیمې څخه خبرې کوم. وروره زموږ درس ته مرستې راځي خو یوه مشتې ته ورځي یوه ته نه ورځي. د غیاتان چې ورسره دي د موضع والا مجاهدین ورسره ګرځي یوه ماجه ته ورسي بل ته نه ورځي. وروره د دې خوا خلک په پسې بس هر یو نامې دی چې خپل ماجه ته یې بوتي دا رقم ترتیب ته ایدلی خو ورور باید چې د مرستې مسکینانو یو غریبانو یو داسې چا ته ورورسېږي نو دوی دا چې که موړي که خان که غریبه چې په پسې بس دوی د هغه سره ځي نو خو یو مسجد مه پرېږده ورور نو ورسه رقم ترتیب دی. وروره دا زما پیغام تر لوړ پورو چارواکو ورورسېږي.
السلام علیکم. د کندهار ولایت نه بچا خبره کوم. دغه کم په ساعت په هغه لومړۍ جمهوریت کې خلکو دا مرستې راتله دي نو دغه بیا ټولو مړو خلکو ته رسېدلې مسکینانو ته نه رسېدلې. اوس هم هغه رقم کیسه ده، هغه رقم دغه ده، اوس هم غریب ته نه رسېږي، کونډې یتیم ته نه رسېږي. زما د افغانستان د امارت څخه دا خواهش دی چې دغه ته پاملرنه وسي.
سلامونه د ازادۍ راډیو او کارکونکو اوریدونکو ته. زما زاد عدنان غزنی ولایت څخه. دلته هر څوک چې مرسته راوړي مستحق دي، نو خلکو ته نه رسېږي. نن دا په غزنی کې د غزنی دهیه ولسوالۍ کې خلک چې راوړي دلته دا ټول زورمندانو له موږ څخه وړي او رئیسان ځانتې وړي.
زه جان محمد د هلمند ولایت د مساقله د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته د ازموږ په ولسوالۍ کې چې د هر څو مرسته راځي خوارانو او غریبانو ته نه رسېږي، ګرده دا ماړه ماړه خلک یې وړي. دلته څو واره مرسته راغلې ده خو دلته دا بزګر خواران ته نه ده رسېدلې، ګرده دا غسې پاتې دي. هغه کسان وړې ده چې هغه مټران و مځکې و سولري شمسیانې لري و هغو ته رسېدلې ده، دا نور دغه سپاتې دي. داسې خلک شته چې د سهار او د ماښام د نه لري و هغو ته نه رسېږي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه حبیب الله د هلمند د کجکي د ولسوالۍ څخه مې دا پیغام درته پرېږدم چې په هلمند کې ډېره سخته بیکاري ده او کم کسان چې مځکې لري باوړۍ لري هغوی کسان چې دي هغه خپله دغه کښتونه کوي او بزګرو ته نه ورکوي. نو داسې کسان ډېر شته چې هغه مځکه او باوړۍ نه لري، نو باره هغه څه وکړي؟ او د مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې دی خپل یو د هلمند و خلکو ته یو کار روزګار پیدا کړي او د هلمند خلک چې دي اوس بزګر چې دي هغه بزګر دغسې ناست دي خو غله لا نسي پیدا کولی چې د خپل د خوراک لپاره یو دغه یو غنم یو خواړه نسي پیدا کولی. نو بزګر چې دي هغه بېکاره ناست دي او ځکه والاوي چې دي هغوی خپله د غنم کړي، ځکه د غنم کار وسا دی بزګر ته اړتیا نه لري. نو بزګر چې دي ټول بېکاره دي. مسؤولینو څخه هم دا غوښتنه ده چې دغو خلکو ته یو کار ور پیدا کړي. مننه.
ازادی رادیو اوریدونکو او کاربونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مصباح د هلمند کجکي ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. غنم شان چې اوس ټولېږي پلا ډېر اردران سول تقریبا 2500 تنه ورسوي. اوس پرته 300 اتیا او اویا او نوي ته ځان رسولی دي. د لورپور سړک ته دا هیله کوم چې دا ټوله مچکې بندې په بعضو ولسوالۍ کې اوس هم بندې دي. وي ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته هم نشي راتللی. موږ چې دغه لک لک بندیز پر ولګېږي چې دا پاکستان او بلې خواته وانه وړي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو هیله ده زما پیغام نشر. زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو سره په اړیکه کې. دغه افغان بیسیم مخابراتي شرکتونه چې دي دو دغه وړاندیزونه بېخي ګران دي. زر دي کې موږ ته په 100 افغانۍ راکوي، نو موږ غریبان خلک یو. زه هم چې موږ د حکومت څه داسې غوښتنه ده چې دا وړاندیزونه ارګانه
دغه د سمنګان ولایت د ریسوب د معدنو ساحه ده. کوم چې دلته د ازغال معدنونه دي، په زرګونو معدنونه دي، دا اوس اکثره بند دي چې عمارت زیاته تاروپه اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د ازغالو بیې ډېرې ټوټې دي او خلک نشي کولی چې خپل ازغال خرڅ کړي او دغه یې ساحه ده.
السلام علیکم، زه صبر ګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سره په اړیکه کې یم. زما دا پیغام دی وروره، د طالبان د مشرانو چې ازادۍ راډیو نشرات په پین موج کې بیرته علاقه وروره چې بیرته نشرات شروع کړي، زما دا غوښتنه ده. زما دا پیغام اتمن نشر کړي وروره.
پرون دلته یو د سم باندې واکسین غلی وو، ټول ډاکټران مردانه وو، زنانه نه وو پکې، او مردانه خلک ټول په کارو بارو باندې اخته و لګیا و. ټول واکسین چې څه کول ټول زنانه و. نو دا خو زنانه ډاکټر نه ورسه، دا ډېر د شرم ځای دی، ډېر د شرم او د حیا ځای دی. د اسلام او شریعت بدنامي وي. بایده ډاکتران نو ته زنانه و ته مکتب و ته او د خځو کورونه ته اجازه ورکړ شي، شجاعت باید بدنام نشي.
السلام علیکم و رحمت الله. زادی را دیده کرکه و مطفقه سناده اوشتانه داشته تیرش باقا ساکل اول سوالی کنیم سوالی کنیم شوزه با چوڑو پا باشته منی و جنیم و مالی مارت اوشتانه میشه سوالی و نیشه و پس از آده دیو رسی چیه نور خلق داشت کارت درشنه که و سلام باید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زدی غزنی ولایت اندړو دی ولسوالی د منانو بابا د سیمیم نوم زیو رحمان ده. په ایران کې اوسېږو. دغه د اوبو ستونزه چې مخکې راغلې ده له هغو تر اوسه هغه کوم خلک چې کاچاکي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي، او مدرک چې ولري له هغو سره هم ظلمونه کېږي، هم قانوني راغلي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي. نو کوم خلک چې مدرک ولري هغو ته چې نه ورته ملیدوي خې بېخي نه هم ظلمونه ورسره کېږي، او له کاچاکي خلکو سره خو ډېر زیات ظلمونه کېږي. موږ سره ځینې ملګري دي لکه اریا عبدالباري شمس الله هم په څنګ دي را سره تواخه، هغه هم دغه خواهش لري چې هیله در څخه وو چې دغه کوم مشکل چې دا باید موږ حل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم په دې هرخه خبرونه. اول موضوع دا ده د مایبینو معاشات نه دی حواله شوي، نو د ازادي راډیو کارکوونکو څخه هیله کوو چې زموږ غږ تر لوړپورو مسلین تر ورسوي، تر غوږو ورسوي چې زموږ معاشات په خپل وخت سره حواله کړي. مایبین او مولدین او شهیدان دا ډېر مشکلات سره مخامخ دي، نو هیله کوم جزمنګ ماشنو زر تر زر حواله کې دا بس تاسو ډیره مهرباني یوز موږ غږ تر لولپور چارواکو رسوي. څرنګه چې تاسو بهتر معلومه ده د الکترونیکی تذکرو ادارې په ولایتو کې دي، غوښتنه مو دغه ده چې دغه مراکز ولسوالۍ ته هم راوغځول شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ورکونکو ته نیک یو سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دلته د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلک را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی، څوک ترې شل کوي لاغوی څخه وشر ټولی، کو څوک ورته وشر ور نه کاندي بے وهي او ډبیا او زندان ته وړي، بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندي کوي. موږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هیله کوو چې له دغه خلکو نه مونږه خلاص کاندي او د دوی نه مونږه ډیر په تنگ راغلی. والسلام.
زه د غوربند د ولسوالۍ د سیاګر ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو سره په اړیکه کې یم. او دغه د روشان اریبا د دغه شبکې کار نه کوي، که دغه تاسو د مسؤلینو ته دغه پیغام ورسوئ ډېر به ښه شي. ستاسو نه یو جهان مننه، تشکر.
اشرف نوال د ایران د واټساپ لینک کې د ازادي راډیو کارکوونکو هیله کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان تر لوړپوړو مقاماتو ورسوي. ما د افغانستان د اسلامي امارت لوړپوړ مقاماتو دا غوښتنه ده چې دوی دې د ایران سره کومه لانجه د اوبو په سر لري، نو دغه لانجه دې د خبرو له لارې ورسره حل کړي، نه ده یو بل ته د اخطارونو له لارې، ځکه چې د افغانستان میلیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتې اوسي. نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کومه ستونزه رامنځته شي، نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده. نو افغانستان اسلامي امارت دي مخکې د دغو مهاجرینو غم وخوري، یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي، بیا که دغه وروسته دوی یو بل ته اختارونه ورکوي یا جګړه کوي نو بیا دې وکړي، ځکه چې ایران د وچو له تایپله لاندو هم سوځوي. د دې نه پرته هم ایران کوم داسې سم چلن له مهاجرینو سره نه ده کړی.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 2021.
تیره اونۍ د امریکا یو لوړپوړي روغتیایي چارواکي او عمومي جراح ډاکټر ویویک مورتي خبرداری ورکړ چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغېز کوي. هغه په یوه مقاله کې دغه اغېز بیړنۍ ناورین بللی او سپارښتنه کړې چې ځوانان او ماشومان باید د ټولنیزو رسنیو کارونه کم کړي. دا چې دغه اندېښنې څومره پر ځای دي، په همدې اړه مې د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل پوښتلی دی.
دا غوی اندېښنه بالکل پر ځای ده. د سوشل میډیا یا شبکې اجتماعي خپل مشکلات لري په روانو باندې، او له بده مرغه نن سبا وګورو چې زیاتره خلک د سوشل میډیا نه کار استعمالوي، او حتی ماشومان هم دغه سوشل میډیا نه زیات استعمالوي چې هغوی ته ذهني، رواني او فزیکي مریضي رامنځته کوي.
بله، او ډاکټر صاحب، دغه اندېښنې تاسو ویل چې پر ځای دي، کومې ستونزې یا کومې ناروغۍ دي چې د سوشل میډیا له کبله رامنځته کیږي؟
زیاتره مونږ ته چې کوم مریضان راځي یا مراجعه کوي، هغوی ته ډپریشن یا ژور خفګان، انزایټي، استراب یا تشویش ورته پیدا کوي، د سترګو ناروغي ورته پیدا کوي، سردردیانې، مختلف سردردیانې، او د وزن زیاتوالی. ځکه کوم کسان چې زیات سوشل میډیا نه استعمالوي، هغه فزیکی فعالیت نه لري، نو وزن ورسره زیاتیږي. وزن چې زیات شو، هغه بیا خپل هم سایډ افیکټ یا اراز رایم لري، د وینې چربي یا شکر، فشار پیدا کیږي ورته. نو دغه سه مریضانی دي چې د سوشل میډیا د وجه مریضان ته پیدا کیږي.
او ډاکټر صاحب، ستاسو په ناروغانو کې هم شته داسې ناروغان چې سوشل میډیا ناروغ کړي وي؟ ځکه نن سبا په افغانستان کې فیسبوک ډیر کاروونکي لري، وروسته بیا مثلا انسټاګرام او ټویټر هم اوس ځوانان ورته مخه کړې، کار چې په خواب کې ډیر لوستي کسانو هم اوس ورته عام ځوانانو هم مخه کړې ده. داسې مراجعین هم لري چې هغوی د ټولنیزو رسنیو د ډېرې کارونې له کبله ناروغ شوي وي، یا مثلا استراب او ویره او تشویش دومره حد کې وي چې تاسو ته مراجعه کړی وي؟
اکثرا مریضان راځي، هغوی د انسومنیا یا بیخوابي نه شکایت کوي. شاو علت یې همدغه دی چې فیسبوک دی یا ټویټر دی یا انسټاګرام دی، هغه د شپې ناوخته پورې کاروي، او موبایل خپله د بی خوبی سبب ګرځي یا د انسومنیا. د موبایل هغه رڼا چې کله په سترګې ولګېږي، نور هغه یو مواد دی، هغه بیا نه افرازېږي، میلاټونین په نوم یادېږي. هغه چې افراز نه شو، بیا خوب خرابېږي. خوب چې خراب شو، مریض د مختلف عصبي ناروغي خواته ځي. نور زیاتره مریضان دغه دی چې د سوشل میډیا د وجه عصبي تکلیف ورته پیدا شوی دی.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان، یوې موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې دغه د سترګو له کوم ډول افرازاتو سره د موبایل د رڼایي رپ د یا اړیکه ده چې هغه خوب هم تښتوي. ځینې بحثونه داسې هم کېږي ډاکټر صاحب، غواړم دا پوښتنه هم وکړم، ممکن اوریدونکو ته هم جالبه وي. ځینې کسان داسې وایي چې کله وایي د شپې یو کس ویده کیږي، باید موبایل خپل بالښت نه لري کېږدي، لري فاصله کې کېږدي. دغه بحث هم طبي ریښې لري او کنه یوازې ویل کېږي او ډېر طبي خبرې نه دي؟
دغه اکثرا ریسرچ چې شوی دی یا کوم تحقیقات شوی دی، موبایل باید خوب په جریان کې باید هغه لرې باید کېښودل شي، ځکه چې هغه سیګنال یا کوم شوا چې موبایل ته راځي دوامدار، هغه چې کله په سرو لګېږي، په وجود په مختلف برخو کې چې کله لګېږي، نور هغه د سرطان سبب کېدی شي. نور اکثرا زمونږ هم توصیه همدغه چې حداقل د شپې باید موبایل لرې کېښودل شي، ځکه تر څو چې هغه سرطان نه باید مخنیوي وشي.
او د سیلری خدو کې ډاکټر صاحب فاصله معلومه نه ده، مثلا ممکن ځینې کسان په تخت باندې ویدي شي، له تخت نه کته غزار کې مثلا فاصله یو متر شاوخوا وي، ځینې ممکن له بالښت نه مثلا لږ لرې کېدي، ځینې ممکن د کوټې په یو کونج کې چارج ته کېدي. مثلا داسې ویلی شو مشخصا چې څومره فاصله به ښه وي او مناسبه به وي چې د یو شخص ویده شخص او د موبایل ترمنځ وي، که مثلا د واټن په حساب وایي څو متره، مثلا یو متر کافي ده او که نه یو متر کفایت نه کوي، دوه درې متره تر پنځه لس مترو پورې فاصله باید وي.
واټن باید حداقل یو متر باید مراعت شي، ځکه چې شوا او بیا انتشار کوي، او حداقل یو متر انشاءالله چې بیا دومره نقص نه کوي. خو اکثرا موبایل خپل نقص لري، څومره چې ګټې لري فواید لري بیا نقصانات هم ورسره یو ځای دي، خصوصا زموږ افغانان چې سو استفاده کوي موبایل نه، زیاتره بی ځایه خبره کول، کوم خبره چې په پنځه دقو خلاصیږي دوی په یو ساعت دوه ساعتو کې نه خلاصوي، او تو دا پوینت خبره کول ډیر ګټه کوي. خو اکثرا زموږ افغانان تو دا پوینت نه دی، زیاتره موبایل مس یوز کول. نن سبا دا موبایل فری شوی هم دی په یو رقم، ځکه چې انټرنیټ لس روپۍ واچوه یو ساعتو کې خبرې کولی شي، نو دا ټول ګټې هم لري، بیا موږ مس یوز کوو دا بیا موږ ته نقصان هم رسوي.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو د خبرو کولو موضوع ته اشاره وکړه، د ټولنیزو رسنیو بحث واضح دی، تاسو وویل چې ناوړه اغېز لري دغه په موبایل کې خبرې، هم ساسو لټکو داسې ښکاري چې خبرې سړی ډېرې کوي، اوږدې کوي، متواترې کوي، هره ورځ مثلا یا په هر دوه ورځو کې یو ځل، دا هم له طبي پلوه ښه نه دي؟
دا بیخی خندی، ځکه دا خپل مشکلات دی لري، د شنوایی مشکلات ورته پیدا کیږي، د دماغی مشکلات ورته پیدا کیږي، دا خپل موبایل په غوږ نیولو دا خپل ستونزه لري، په غوږو باندې نقصان رسوي او په دماغ باندې خپل مشکلات دی. نو څومره چې کولی شو هغه پخوانی ژوند ته کوشش وکړو، چې حداقل باید یو ورځ کې یو پنځه ساعت شپږ ساعت موبایل لرې کېدو، او کوشش وکړو چې هغه پخوانی ژوند، خلک قصې کوي چې زمونږ دومره صحت ښه وو هغه وخت کې، زمونږ صحت ډېر ښه وو. یو علت یې همدغه دی چې هغه وخت کې سوشل میډیا کم و، استراب کم و. نن سبا وګورې په فیسبوک کې یو ښه خبر هم نه اورې، فلانکی مړ شو، فلانکی جنازه ده، تا د مړي عکس اخلي په فیسبوک کې اچوي، دا خپله ستونزه پیدا کوي، رواني ستونزه پیدا کوي. او خصوصا مونږ افغانان خو ښه خبره په فیسبوک کې نه پوسټ کوو، اکثرا منفی خبرې پوسټ کوو. دا منفی خبره بیا کوم کسان چې فیسبوک کاروي یا فیسبوک ګوري، هغه بیا هغوی باندې یو منفی انرژي ورته پاس کیږي، او هغه ورسره د عصبي ستونزه پیدا کوي.
د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم. Chip for a hush, but I love you.